شي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل نیکی هلی او سلامونه ومني. د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دی. د ځانمرګو بریدونو په اړه د پاکستاني عالمانو د یوې بلې فتوی تر څنګ یو شمیر نور کورني سیمه ایز او نړیوال راپورونه د دې روانې خبرونې برخه دي. د خبرونې وروستۍ نیمه کې به بشیر ګواخ سره د سولې په لور ځو، خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرې نو سر ټکی. په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې ځانمرګي بریدونه د اسلام پر ضد دي. د افغانستان ولسمشر د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شمالي کوریا د اټمي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. او وسته خبرونه تفصیل. په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. په دغه موقع د تنظیم اتحاد امت مشر محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا و:
خود کش حملے کرنے والے
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیز وجن او انخطو کے ککڑ خلق پزمک فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاته د قتل اجازت نه ورکوی.
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یوه شریکه فتوا کې وویل چې ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوسخیان دي. تر اوسه وسلوالو ډلو له لاوره د خپرې شوې دغې فتوا په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګري ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په بشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. هغه وایي
زمر ټوکن اڑتال چې دی مخ د سار سد یولس بجو پرو سبا به نو بجو سد دولس بجو پری نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې مناری بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هتا ور شي جو کوخته نه خواسته دی نو سپیدا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شاعرات بند کو پر دا ور تکشینو درنا ور کو د څه کم وخت پر دی پیدا کی.
بلخوا د پښین ضلع ډپټي کمشنر مشال لیډیا ته یوازې دومره وویل چې د ډاکټر د بازیابې لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې مکان نشي شریکولی. په خیبر پختونخوا کې ویلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه کسان وژلې دي. چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې ویلي سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوي د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه کسان وژلي، همدارنګه ولسي خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. بلخوا د چترال ډپټي کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلي پرون په یو کور د تندر پریوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شول. هلته په کرم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د یو ځایي تن کور راغورځېدلې چې پکې 3 کسان مړه شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې دي، او د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو. ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکی وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښایي چې ترهګر د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډه ونه کړي. د روزګان چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 1200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویان دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. سعودي عرب پرون یو پاکستانی تن ته د نشئی موادو د قاچاق په تور د مرګ سزا ورکړې ده. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د 500 د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 400 ته ورسېده. له یاد وزارت په یو خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد محمد عنایت رستو لاغې تورن ګرځول شوی وو چې له هیروینو یوه ډکه پوکڼۍ یې په خیټه کې ځای پر ځای کړې وي، او غوښتل یې په دې توګه سعودي عرب ته دغه نشئی مواد وړي. دغه تن ته په جده کې 500 ورکړل شوه. د بخښنې نړیوال نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عرب د اغو دریو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی وو چې د پانسی سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټمي وسلو د لری کول لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری نن په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یونګ بیونګ سې سره ګډ خبري کانفرنس کې ویل تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې خپل بلاستیک توغندي په کامیابۍ سره ازمویلې، اټمي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، د هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. جان کیری وایي شمالي کوریا د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او د بشري حقوقو د پوره کولو خیال نه ساتي. او رسته خبر ده چې د عراق چارواکي وایي چې د رمادي خار د کنټرول بیرته اخیستو لپاره شیعه ملیشا هم له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. رمادي د سنیانو د صوبې انبار مرکز دی چې پرې د تېرې اونۍ په پای کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ولکه ټینګه کړې ده. د انبار د صوبایي شورا مشر سبا کرهوت ویلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ډلې حشد الشابي شیعه جنګیالي د مې په 18 ناوخته له رمادي سره نږدې پوځي اډې ته رسیدلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په امبار کې حکومت پلو سنی قبایلی مشرانو امریکا پر امادي کې د شیعه ملیشا پر ځای کول لپاره زړه ناسره و. خو د امبار سنی مشرانو نن ویلي دي چې د موجوده وروسته نه داسې ښکاري چې حکومت د حشد الشابي بغیر سنی شي کولی. د خبرونو پای
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 106 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ، یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ، او یو افغان په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 82 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 24 او په کوټه کې 22 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرنسو به درته زمونږ همکار رابیا اکرم خان وړاندې کولې. د روان خبرونه ځنې مهم راپورونه دادی. په لاهور کې د پاکستانی عالمانو اتحادیه وایي چې څوک د ځانمرګو بریدونو لاره بی ګناه انسانان وجني نو دوزخ به ځای وي.
خود کو شمله کرنے والے اور کروانے والے جهنمی ہیں.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ دوام لري. یو بل ډاکټر غفار تختول شوی دی.
خدای سي دروسه په دې داس اگزیکټ غنه د معلومه سوي چې چیرې دی، چا وړي دی، اولې وړي دی، ډېر غریب زړای دی، نو که د پیسو لپاره وړي دی مردا وایي چې ودی باندې بدی غنه وسی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلدیاتي ادارو لپاره په راتلونکي مالی بجټ کې 15% برخه ساتلې ده.
بالکل جی، مجھے آلریڈی خپل دا کمنگ بجٹ چې بلدیات لپاره 30-35% بجٹ الوکیټ کړی دی. تا
د سولې په لور ونې د خبرونه به روسته نیمه کې واوري. د مشال تر څنګ وسایي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د غونډې نه ورستو په یو اعلامیه کې ویل شوی چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې راپور کې اورو. د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویل شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې ویل شوې دي د بې ګناه خلکو وجل لوی ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې غیر مسلمه خلک وجني یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمن محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حمله کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی، فرقیزو وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزما کا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیڅ چاہتا د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کے د یو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی. کانفرنس په اخیره کې شمالی وزیرستان کې روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت وکړی شو او راتلونکي جمعه د امن او محبت د ورځ په حیث منځلو فیصله وشو. د کوم د پاره بچي د جمعې د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونه وستي کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 628، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ که تاسو غواړئ د سیمې، نړۍ او د کورنۍ خبرونو نه ځان خبر کړئ، موږ سره په فیسبوک او ټویټر هم ملګري شئ. مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ځل کې سوره د مخې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې ده او د دوی لپاره لپسې هڅو او احتجاج سربېره هم هغه تر اوسه لا بازیابه شوی نه ده. د پښین د ضلع د ډاکټرانو اتحادیې مشر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به لنن خپل احتجاج پر مخ ځوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپورټ کې اورو.
پپشن کے دا ڈاکٹرانو اتحادی پی ایم اے ضلع پشین صدر ڈاکٹر عبداللہ ناشناس مشال ریڈیو سر پخبرو کی ویل چی لپشین سورز مخ کی تیشتول سوی ڈاکٹر لا ہم دا تیشتون کو پلاس کی دی.
ڈاکٹر غفار یو بی ایچ یو بالا حجیزی ارتوائی آگے دا ڈیوٹی ہوا ودا ورز دا خولا ڈیوٹی ہوا کور تا روانو پا غی علاقہ کی کلک ارتوائی دے کلک سر خلق یو گاڑی پا بسی ہوا اغه دې ونی دې خپل گاڑی کې کښنه وي او زه په گاڑی کې بل یو کښنه ست دې روان کی.
ډاکټر عبد الله ناشناس زیات کړه
خدا سي درو سفر دې ایگزیکټ دغه نه معلومه سوي چې دې چیر دې چا وړ دې اول وړ دې ډېر غریب زړای دې نو که دې پیسو د پاره وړ دې مردا وای چې و دې باندې بدې دغه نه وسی دې په خپل تنخوا گزاره و نور داسې د دې نه بینک بیلانس ته نه داسې باغونه ستنه مزکسته.
په دغه اړه چې کله مشال رادیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسی ورکولای. بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامی پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج یې جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اڑتال چې دی مخ د سار سد یو رس بجو پرو سبا به نو بجو سد دولس بجو پری نو بیا به مج بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په کې بناری بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو مج دا غواړو چې مج پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاری هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصې او مج دا غواړو چې مج دا مین شاعرا بند کو پر دا ور تکشینو درنا ور کو کم وخت پر دی پیدا کی.
یاد دوی لتیری سمودی رهیسی بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونی لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیه د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي، خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونی علت او مقاصد لا هم نه دی معلوم شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. شپږ کاله وړاندې د سبحان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي موادو الودول شوی و، چې تر دې دمه یې ودانۍ هم هغه شان ړنګه پرته ده. د سکول ماشومانو او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانۍ دې لاس پورې کړل شي. شانواز ترګرای پې نور تفصیل راکوي.
په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې شپږ کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډک ګاډي په واسطه چاودنه شوې وه، چې پکې د سکول مخامخ دیوال وران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونه په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ساز درس دا خراب کړ نجیب پنځه
پدې سکول کې نه یوازې ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډیر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو دا ماکی ور کې هوشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولې نه یریو
حکومت نے
ضرورت پورا کول لخپلو تنخواہ گانو نہ
خراب دے معشمان سخت تکلیف تھے نہ مونگ لوک چاک راکی نہ ٹاٹ راکی نہ کورس راکی یار دی کے تقریباً 475 خوشا معشمان سر داخل دی
دا سکول دا شو قدر پا تحصیل کی آباد دے والی دا سکول انتظام دا محمد جنسی سر دے نزکا نہ خود چار صدی او نو دا محمد ایجنسی تعلیمی چارواکی دی اڑخت پام کوی. شانواز ترگزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
اور جن کو تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو په اړه باندې هلې دلې روانې دي او یو جوش و خروش سره خلک په دغو ټاکنو کې برخه اخلي. په دې اړه باندې زموږ همکارې فرخنده اسد یو راپور برابر کړی چې په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په پای کې بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي، خو پوښتنه دا ده چې دا چې په دې بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اخیستونکي په کومه ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات وي. د دې پوښتنې د ځواب لپاره د فرخنده اسد دا رپورټ وو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 1 نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې 2.5 لاکه د 1 لاکه خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتی انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتی نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلعي کونسلر تا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم دغه ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، دغه کې زمونږ د کلی چې کم مسائل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو کنه، او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلی ډیر لوی مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډیر زیات دي، بډاګان مشران زنانا زم تیرا جو دا کمیټه فایل ته ان شاء الله چې منتخب شم او اته تا خپل حق د دې ځانګړي ملو شي. په نن من مسله چې کومه نو دا وایم چې را دې ان شاء الله منتخب شم نو زبا یو جرګه سیستم جوړو او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم چې کوم دی دا کار به چې هغه به د خلکو رکوټ کمیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډیر خیال ساتي. زه به جوړو د بوکشاپ چې هغه کې مشمول تا کم قیمت باندې او غریبانان او خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاويږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرال سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرال سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد د انتخابات ترسره کیږي.
دا خوځي دا په کمیټې دا کارونه مارونه دی او دته کې دا نور د لارو کوڅو دا غړې مسلې او بل ذاتی تور باندې یو سړي سره مطلب دا لري چې خپل دا کته الیکشن زیات ترجیح رقم خواده او په دې دنیا باندې دا سړي په عمومه سره په غم کې وړاندې درې ورځې یې ما سره په خاده کې ګذريږي یې ما ته پوسټر راځي
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوي دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی، دوی ته کم دوی ته ملاوي دي. ادرس
انتخابات بغیر سیاسی بنیادوں ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواری لپاره کار کوي. دغه بوټونه بعد د مې په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د بلدی انتخاباتو شیډول اعلانې دوه او امیدوارانو ته انتخاباتي نخې ملاوي دوه سمدستي ورسته د پوسټرو، بینرو او بیجونو وغیره چاپ کولو عمل ډیر په تیزی روان دی او د پیښور په جنگی مالا کې ټول د چاپ کار کوونکي دکانداران وای د وخت د کمی او د ډیری بیړی یا رش لوجی زیاتر امیدواران خپل کارونه پنجاب ته وړي او هلته خپل بینری او پوسټر چاپ کوي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پیښور جنگی مالیه کې چاپ کارکونکي کاروباریان وایي چې انتخاباتو شیډول اعلانېدو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړولو لپاره د پیښور جنگی مالیه مخه کوي. پیښور جنگی مالیه کې د پرنټینګ پریس کارکونکي غنی وایي:
کابه شکر الحمدلله الیکشن روان دی، خګر هم دی، کوشش کوو چې برابرۍ خو نه برابرۍ کې لاور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځې چلو، 24 ګنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کېږي ولې چې کینډیډیټ زیات ولاړ دی.
په جنگی مله کې یو بل کارکونکي غلام مرتضی وایي چې یو خو د کار بوج په دوی سیوا دی، نه بل خو زیاتره زورور کینډیډیټان یا امیدواران داسي چې هغه خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
اگر خوځي داسي وی چې باز اوقات موږ له دغه دمکیان مراګي چې موږ راځو تاسو نه دا مکمل سیټ اپ پوښتې وړوې درنه لکه دغه د پوره باز اوقات مسلې راشي تا که زما دا سواز تاسو کوم محسوسه وی لګي نو به هی خراب دی. هغه دا مسله چې زموږ بیسو باندې زیات وخت ځای کیږي لګي دی او خلک موږ کار ته نه پری.
یو بل دکاندار صلاح الدین وای چې د یو پزې د چاپ لپاره درې ماشينان او زیات مزدوران هم لګولې دي، خو له د وخت کمیل وجه دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولې.
ګومار ډېر کم ټیم ورکړي دي، هر سړی چې کم دی پمنډ دی، بل خبره ده دي چې کارونه نه کور کیږي. هر سړی چې کم دی بس منډ تر څوک پنجاب ته لاړ، څوک لاهور ته لاړ، کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل د پاره د مزدوري په کار ودی، دا یو میاشت دوی پیش ور دی نه پس خدا ټول پاره غنه اسي. نو دا کارونه ولې بار لاړ؟ کم از کم حکومت له خدا نه پکا
د پامول دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات د روانې میاشتې په 13 نیټه اعلان کړی دی چې ورسره په ټولو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د هافینګټن پوسټ په یو لیکنه کې راغلی چې د نوي کول فکر د تشدد لوري تاړولو کې زیاتره د بیانونو یا قصو نه کار اخیستل کیږي، خو یا د مثبتو قصو په نتیجه کې د ځوان کول سوچ مثبت اړخ ته ګرځول هم امکان لري. او که څنګه، زموږ همکار منور شادر ته د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
هفینګټن پوسټ د امنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وايي پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیا د بحران سره مخ ده، یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کېږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خول کېږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قومي میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیا مثبت لور ته اړولی شي، یعنی منفی موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. داراز ولس په دې پوه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفی سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي، خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنی پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولستا د ډیر ښه کار په توګه وړاندې کول کېږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نسترګې پټول ممکن نه دي، خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولستا د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لاره وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي. خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولسته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو، همدزان کل د دغو امیدونو په دې موضوع کې پاتې کیږو او ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. اے ایف پی خبر ایجنس لیکي چې یو وخت و چې د سکواش په لوبه د پاکستانی لوبغاړو اجاره داری وه، خو د تیرو 13 کالونو پاکستان په دغه لوبه کې خپل حیثیت بایللی دی. خو اوس پخوانی نړیوال چمپیون جهانگیر خان وایي چې دا لوبه به بیا په پاکستان کې راجوندی کوي. د دغې مقالې مهم ټکی د یوې وړې دمې نه پس. اے ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د دغه هواد د روایتي لوبي سکواش د بیا راجوندي کولو موضوع راغستی دی. ولیکي چې تر ډیرو کلونو پورې د دغه لوبي نامتو لوبغاړي جهانگیر خان ویل دي چې په پاکستان کې به د سکواش لوبه یو وار بیا د پرمختګ په لور وړي. د ایجنس په خبره یو وخت داسې هم وو چې تر ډیرو کلونو پورې د سکواش په لوبه د پاکستانی لوبغاړو اجاره داری وه، خو اوس دا حال دی چې د 1990 کال نه راهیسې د پاکستان یو لوبغاړي هم د برټش اوپن سیالۍ نه دی ګټلی او د نړۍ په ډومبو 100 لوبغاړو کې د 13 کالونو یو پاکستانی لوبغاړی هم نشته او دا مهال د برټش اوپن سیالو لپاره یو پاکستانی لوبغاړی هم د دې جوګه نه دی چې برخه پکې واخلي. د ایجنس په خبره یو وخت داسې وو چې په نړۍ کې د سکواش د لوبې هر جام پاکستانی لوبغاړو ګټلی وو او د نړۍ په ډومبو 100 لوبغاړو کې به ډومبی 3 لوبغاړي پاکستانیان وو. خو د برتانیې په هل خار کې د برټش اوپن د فاینل لوبو پر مهال جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې اوس به دغه صورتحال بدلول غواړي او د سکواش په لوبه به پاکستان خپل بایللی واک بیا ترلاسه کوي. جهانگیر خان هغه لوبغاړی دی چې برټش اوپن یې 10 واره پرله پسې ګټلی دی. د جهانگیر خان په خبره په سکواش لوبه بیا د پاکستان واک ترلاسه کولو لپاره د مالی مرستو او ښه انتظام ډیر زیات ضرورت دی او اوس موږ دغه پلان برابر کړی دی. جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې په سکواش لوبه کې د پاکستانی لوبغاړو پریوتې حیثیت به د یو جامع پلان له لارې بیا بحالوي. د دغه پلان له مخې به په کراچۍ کې د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو اکیډمي جوړول کېږي چې د جهانگیر خان او روشن خان سکواش کمپلیکس مرستې به ورته حاصلې وي. دغه اکیډمي به ځوانانو لوبغاړو ته د اوسېدو سهولتونه او مفت خوراک سره سره د سکواش لوبې سامانونه او په نړیوالو سیالو کې د برخې اخیستو لپاره مالي مرستې هم ورکوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو ته وګی درنګ سات کې بدانی ساجمل نه د خبرونو لنډی زورو دا غینه پس با کورونو نړیوالو موضوعات ته کتنه کو د درینی مو وجود خبرونو لنډیز دانی ساجمل نه
په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بیګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادی امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګري ډاکټر عبدالغفار سورزی وړاندې په پشین کې تختول شوی چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. په خیبر پختونخوا کې بدی سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغو سیمو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سیرما پرونی برید په سخت ټکو غندلی دی. د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي. د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والی بیان وایي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو د مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو درې وسلوال پکې وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دی. سعودي عرب پرنه یو پاکستانی تنته د نشي موادو د کاچاګ په تور د 500 سزا ورکړه. د سعودي عرب د کورونا چارو وزیر وای لدی سره په روان کال کې د 500 د ورکول شو سزاګانو شمیره سلور اتیا ته ورسیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټمي وسلو د لری کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری دا خبرې نن په جنوبي کوریا کې کړې دي. او د عراق چارواکي وایي چې د رمادي ښار د کنټرول بیرته اخیستلو لپاره شي عملي شو هم له حکومتي ځواکونو سره یوځای شوي دي. رمادي د سنیانو د صوبې انبار مرکز دی چې پرې د تیرې اونۍ په پای کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ولکه ټینګه کړې وه.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د درنیمو بجو د خبرونو لنډې دی وړاندې کولو. اوس د احمد الله نه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي راهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورسپانې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده، خو بل خو د اپوزیشن ګوندونو د سیمه ایز حقوقو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانې لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لارې بدلوي چې لوجب ترې وړي صوبې متاثر کیږي او غټو صوبو ته ترې زیاته فائدہ رسی. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لارې کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه ځړې نقشې د مخې تراوړي او کار دې پر شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختم شي. وحدت ورسپانه خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې شوی په ډرون حمله لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یو حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي او 2 نور جوبل شوی دي. اداریه لیکي چې د هیواد قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلیز عملیاتو کې بوخت دي نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نور هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې شمالی وزیرستان کې د لوی عملیاتو تر سره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالی وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیوال ورورولۍ په دې خبره قائله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس د سیمې په حالاتو د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼه لیکي که څومره هم بد پیښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستاني ولس په امنیتي ناکامو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ایتی او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. اسرار عالم مومن نور مهم ټکی اورو.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات ته ډیر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي خو پښتنه دا چې په دې خار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر یو موقع خپل کړو خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارز ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کارونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه چوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمن شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلی که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوبله رامخته کړي او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارا د جګړو له کبله هم ځنو خلکو کړې کړې دي او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلی دی د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولی. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی تاسو په موږ سوي نړیواله موضوع تر غرزو چین له ترهګرۍ سره د مبارزې امنیت او د مخادر موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفی او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا سرګندونې د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی چین ته له سفر وروسته د یک شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وکړي. د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د چین دا ډول همکاري مهمه بولي، خو وایي چین له افغانستان سره په اړیکو کې ممکن د پاکستان د غوښتنو تر اغېز لاندې راشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کېږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومی د یکشنبه په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکداسي کشفي استخباراتي
په ځنګړي توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د مایند شندولو وسایل موږ ته برابر کړي، چې موږ به له دې وسایلو تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومی وویل چین تیارۍ ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نه ږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه اړیکه ارتباطات هغوی پاکستان سره لري، زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړي کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند سره نسته ده.
د سولي आवाज دی، د ادمی تشدد आवाज
دی. موږ خو اندې اومیندې نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه د دې یو راپور نه پس به تاسو ته وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابروي. تاسو په همدې راپور ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د هیلت ریفارمز اکټ یا د روغتیا په څنګه کې د اصلاحاتو لپاره قانون باندې عمل پیل شوی دی چې تر مخه د صوبې د څلورو غټو هسپتالونو لپاره انتظامیه جوړه کړې شوې او په نورو صوبه کې هم ډېر زر هسپتالونو ته د واک ورکولو په عمل او د هغوی لپاره د انتظامي ډانچې په جوړولو کار پیل شي. زلاند یوسفزي د خبری کانفرنس وروسته په دې د روغتیا وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د هیلت ریفارمز اکټ د سرنګوالي په اړه پوښتنې کړې. راځي چې دا وره
دے کے پورے اختیار دے بورڈ آف گورنر سر او دا اختیار دا دے دا پارے چی دی پا چونکہ حکومت پہ ڈی سینٹرلائزیشن مانی یقین ساتھی خیبر پختونخوا حکومت چی کم زے کے اختیار ضرورت تے پا کم لیول مانی ہوں پاگا لیول مانی ہوں آگا خلق کو لپکار دے اور مونگ ڈی سینٹرلائزیشن تروانی یو دویم خبر دارا چی افیکٹیونس راشی ٹرانسپیرنسی راشی اور ایفیشنسی راشی او دا اسپتالونا پا بہتر طریقے سرا خپل کار شروع کی اور پدے کے مداخلت نہ کی گی بلکہ ڈاکٹران سٹاف اور بورڈ آف گورنرز خپل چکم داغی ضرورت رائی پر بنیاد مانے اسپتالوں نے رن کئی
دا اختیارات پر ضلع اسپتال نے طور پر لکھے گی
دا اول لیول کے ٹیچنگ ہاسپٹل سدی دا ضلع اے دا پار بل قانون جوڑی گی رائی دا پار بل میکانزم دا اغبہ کو انشاء اللہ
سونا وقت کے
زر بھائی چی دا ان پلیس شی انشاء اللہ ان پس پا گئی جی
دے کے بسر دی سر کم کم اختیار چکل ضلع تو تاسو اختیارات ور کے یاد کم علی کے دوایا نو اخستل خرسل یا خپل امپلائیز چ کم نہ اغستل لا اختیارات ور سری
بالکل ور سری دا ٹیچنگ ہاسپٹل چ سونا دی دے ٹولو سرا ہائر اینڈ فائر اختیار بھائی دی سر بچے کم دنو دا پیسو دا لگول اختیاری او خپل پلاننگ با پخپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورڈ تو نہیں چی دلتا بلڈنگ جوڑ کو دل ہاسپیٹل با پخپل ڈیسائیڈ کئی چی کم زائی کی کم قسم بلاک پکار دے واٹ پکار دے ندے پکار جوڑول پکار دی لیریکول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم ایکویپمنٹ پکار دے دا ٹول با بورڈ آف گورننس چی کم دے او ہاسپیٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
کا سرکار تو ہے چکم تنظیمونی لے ڈاکٹران ہو یا نور چکم سٹاپ تے پیرامیڈکس وغیرہ آگی چکم دینا پدے کہ وہی چیرہ اعتراضات کی پیو مونگ با زنی وقت احتجاجی نے کڑیم لی نو آگی تا اسے جواب ورکا ہوئی
گورو جی 100% دا ہر چاپ خوخ ہمانے نظام نشی جوڑے دا دونہ دے 5000 خلق دے پائل ڈپارٹمنٹ کے اس ہریو مطمئن کول دیر گران کار دے مونگ میجورٹی آگ خلق ہاں مشکلات پہ ضروری کہ دیشی داس اس چیزوں نے چراغی پہ ریزرویشن زی خپل مینجمنٹ سر بکینی اب پاغذ مانی ریزولف کئی یو دویم خبر دادا چی میجورٹی خلق بخوشحال
دا مشال ریڈیو دا
او اوس وخرا غلې دې د سولې پلور د خبرونه په دې ورستو کې پښتون میشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولن کې په انفرادي ډول ډیر شوه بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وجلې دي آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدمي تشدد رواجولو هسي زاینې ولې شي په دې اړه مشال ریډیو د سولې پلور خبرونه درته جوړه کړې ده چې بشیر ګواخ درته جوړوي او نن یې دویم پروګرام دی دا خبرونه تاسی د هر اتوار او هر ګل پورزو لمشالې دی واوري نورازی چی روان شو د سولې پرلور
د سولې پرلور
ز بشیر ګواخیم د سولې پرلور خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو په نننی پروگرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو په تیر پروگرام کې مو واردل چې تشدد هغه محل رامنځته کیږي چې د دوو خواو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي د مشال ریډیو د سولې پرلور خبرونه اوریدونکو د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی د امریکای د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد پاړه څیړنې کوونکی مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلې. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي درویشته. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هسې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسټیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. زینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سی فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوي. افغانستان کې لنونه سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسي بې امنی شروع ده، او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جست پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علي ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چونکه موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ غي اختیارو داسي، نو په هغه کې موږ لکه ډېرې خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونه شي. کافي خلک چې کم به چې هغه موږ په ټوپک خو پاترالو اډا دو شو خلکو ګیر رااله د یار یې هغه ډېر لک سات ته پرې جی هغه کتا سو وای کنه تشدد ولا شي چې کم نه کنه هغه کوي موږ فهمول شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو. نو افغانستان کې چې سو شو دا سور کال روس وکړو او سور پسې دا نور جو وکړو، نو بعد موږ خو بس سلامی شو وو جی بس بھائی تاسو را دی چې څه کوي ټیک ټاک تب بل وټه کې تب بل وې تب بل دا کې خدای راځي هغه 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 دن نه دې مینې کم شری او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې چې زه ورم پوي کې دې مینې په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډېر خان و ما د بر تډېر پاسه ما د غو کوم خدما دن نه پزړه کې بستا هغه تاسو راغنی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربیره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخړډب کړی ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څیړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1999 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بې وسلې پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي،
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دښمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریځ دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ هغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره یې چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بېلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختميږي. تر بلې اونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه کې
زوښ په کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.